افغانستان کې د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم. نن جمعه ده، د زمري اسد شپږمه د جولای میاشتې 28مه. په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه خپریږي، د ورکو عزیزانو د لټون او ازادي میلمه پروګرامونه، خو ځینې راپورونه هم خپرو. اورې چې نن د عاشورا مراسم په دسل کې ترسره کیږي چې د طالبانو لخوا ورباندې محدودیت لګول سوی. افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست د منځنۍ آسیا د پنځو هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. ښاغلی ویست پرون ناوخته په څو ټویټونو کې ویلي چې د قزاقستان پلازمینه استانه کې د منځنۍ آسیا د پنځو هیوادونو او امریکا د استازو په غونډه کې د افغانستان په اړه د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له همکارانو سره وکتل او د افغانانو پر ګډ ملاتړ یې ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي همدارز لیکلی چې په دې کتنې کې د منځنۍ آسیا د پنځو هیوادونو له استازو سره د افغانستان د امنیت، بشري حقونو، اقتصاد او بشري اړتیاو په شمول پر مهمو مسایلو ګټورې خبرې کړي. ټاکل شوی ده چې ټام ویست او د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ژر په دوحه کې د طالبانو بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوي سره وګوري. طالبانو ویلي چې په دې کتنې کې به له امریکایي لوري سره د افغانستان د کنګل او یو شتمنیو د ازادېدو او له تور لیست څخه د یو شمېر طالب مشرانو د نومونو د لرې کېدو په اړه خبرې وکړي. کاناډا وایي دغه هیواد ته د سلګونو نورو افغان پناه غوښتونکو له رسېدو سره د 2021 د کال اګست څخه تر اوسه پورې د هیواد ته د ورغلیو افغانانو شمېر 15,000 ته ورسېد. د کاناډا د کډوالو او طبیعت وزارت ویلي د چهارشنبې په ورځ 343 افغانان تورنټو ښار ته ورسېدل. دغه وزارت ویلي هڅه کوي چې د روان میلادي کال تر پایه په کاناډا کې لږ تر لږه 40,000 افغانان ځای پر ځای شي. په هلمند کې طالب چارواکي خبر ورکوي چې په دې ولایت کې وروستیو سیلابونو درې ماشومان مړه کړي. د هلمند لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال محمد قاسم ریاض رسنوی ته ویلي په تیرو 3 ساعتونو کې د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ په دلیجک کلي کې درې ماشومان اوبو وړي او مړه کړي دي. نوموړی وایي دغو سیلابونو د خلکو 40 څاروي هم تلف کړي او کرنیزې ځمکې تخریب کړي دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د ترک د پاکو اوبو نشتوالی په افغانستان کې د زرګونو کورنیو یوه داسې ستونزه ده چې هر ورځ ورسره مخامخېږي. د دې کمیټې د افغانستان څانګې پرون په یوه ټویټ کې ویلي د روان میلادي کال له پیله یې په هرات کې د اوبو رسولو یوې شبکې ته 9 جنراتورونه او تخنیکي وسایل ورکړي چې اوس کابو 15,000 تنو ته د ترک پاکې اوبه برابروي. پرله پسې وچکالۍ او د اوبو په مصرف کې اسراف د افغانستان په ښارونو په تېره بیا کابل کې تر مځکې لاندې اوبو سطح ټیټه کړې ده. د منځنۍ آسیا د فوټسال سیالیو په دوام کې ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټسال لوبډله نن د تاجکستان له ټیم سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون له اعلان سره سم دغه سیالي به نن د افغانستان پر وخت د ماښام پر 9 بجو پیل شي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې تر اوسه 2 سیالۍ ګټلې او یوه بایللې ده. د منځنۍ آسیا د فوټسال سیالۍ د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان، قرغیزستان او ترکمنستان د لوبډلو ترمنځ په دوشنبې ښار کې روانې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون ویلي د دوی سرتیرو په دونیتس کې یو کلی بیرته نیولی دی. هغه د دغو سرتیرو دا بریا په خوښیو سره لمانځلې ده. په هغه ویډیو کې چې زلینسکی پر ټولنیزو شبکو خپره کړي ویلي ستارو مایورسکی کلی د 15 لواء لخوا بیرته نیول سوی، خو د دغې ویډیو کروالی سمدلاسه په خپلواک ډول نه دی تایید سوی. دغه کلی چې د استوګنی د یوې ساحې په جنوب کې پروت دی د هغو ځوابي عملیاتو پر مهال نیول سوی چې اوکراین د جون میاشتې په لومړیو کې پیل کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی دا منلی چې دغه عملیات د تمې خلاف ورو مخته روان دي، خو د چهارشنبې په ورځ یې ویلي و چې یو ښه خبر لري چې د پنجشنبې په ورځ به یې شریک کړي. د سوریې پلازمینه دمشق کې د شیوګانو یو زیارت ته نږدې په موټر سایکل کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو چاودنې له کبله لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي دي. پرونی چاودنه داسې وخت وسوه چې نن شیوګان د عاشورا د ویر مراسم لمانځي. د سوریې روغتیا وزیر حسن الغباش په یوه اعلامیه کې ویلي په دې چاودنه کې 6 نور کسان ټپیان سوي دي. چارواکو په لومړیو کې ویلي و چې بم په یوه ټیکسي موټر کې ځای پر ځای سوی و، خو وروسته یې وویل چې منفجره مواد ټیکسي ته نږدې په یوه موټر سایکل کې پټ کړای سوي وو. د تونس حکومت وایي تر 900 ډیر پناه غوښتونکي چې غوښتل یې ځان اروپا ته ورسوي د روان کال له پیله تر اوسه پورې د دغه هیواد په سمندر غاړو کې ډوب سوي دي. د تونس د کورونی چارو وزارت پرون ویل د جولای تر شلمې پورې په مدیترانی سمندرګي کې 901 مړی موندل سوی دي. د افریقایي هیواد اروپا ته د رسیدو لپاره د غیر قانوني پناه غوښتونکو د ترانزیت په لویې لارې بدل سوی دی. د خبرونې ته بیا هم شرغلست ورزو د راپورونو برخې ته. نن د عاشورا مراسم په داسې حال کې ترسره کیږي چې طالبانو له شیعهګانو غوښتي چې د محرم مراسم محدود کړي. د کابل او څو نورو ښارونو شیعهګان چې په وروستیو دوو لسیزو کې د محرم مراسم په کوڅو او واټونو کې اجرا کول، د مراسمو د محدودیت په اړه د طالبانو د پریکړې پر سر د نظر یووالی نه لري. ځینې یې د خپل امنیت د خوندیتوب لپاره تاییدوي، خو ځینې نور ورسره مخالفت ښیي. دا راپور به سره واورو.
سشکال د عاشورا مراسم په داسې حال کې اجرا کیږي چې طالبانو د شیعهګانو د مراسمو لپاره ځینې محدودیتونه اعلان کړي دي. په هغو ویډیوګانو کې چې د چهارشنبې په ورځ په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې، د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونه لیدل کیږي چې یو شمېر شیعهګان ټیټ پره کوي. د طالبانو د حکومت د کابل د امنیت قمندانې ویندوی خالد زدران پرون پنجشنبې په څو ټویټونو کې ولیکل چې ځینو کسانو د مذهبي مراسمو په پلمه په واټونو کې بې نظمي جوړوله، خو امنیتي ځواکونو د هغوی د مسؤلیت لپاره د بې نظمۍ مخه ونیوله. په همدې حال کې د شیعهګانو یو مذهبي مشر محسن حجت په کابل کې د محرم په مراسمو کې له شیعهګانو وغوښتل چې د طالبانو له لوري د لګول شویو محدودیتونو پروا ونه کړي. طالبانو ویلي چې د محرم د مراسمو مخه نه نیسي، مګر د دې لپاره چې امنیت یې خوندي کړی شي له هغوی څخه یې غوښتي چې په ځانګړو ځایونو کې مراسم جوړ کړي. خو محسن حجت وایي چې باید د دوی مراسم په ځانګړو ځایونو پورې رالنډ نه شي او شیعهګان دې د مراسمو لپاره راووزي. په همدې حال کې د افغانستان د شیعه عالمانو شورا د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د محرم له ماتم کوونکو وغوښتل چې نن د محرم په لسمه دې د ویر لپاره په ډله واټونو ته نه راووزي. په دغه اعلامیه کې د محرم له ماتم کوونکو غوښتل شوي چې په کابل کې دې په انفرادي ډول ابوالفضل او سخي زیارتونو ته ولاړ شي. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې دوی دا پریکړه د امنیتي دلایلو پر اساس کړې ده. د شورا په پیل کې له هر راز محدودیت پرته د مراسمو د جوړېدو غوښتنه کړې وه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خځه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره می ډالو کا څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می ډالو کړی وای چې یو ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شهیدی تاسو د ورکو شو عزیزانو د خبرونی ګرانو دوستانو او همدارس د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ستاسو د پوره روغتیا، هوسا ژوند او سوکالی په هیله د نن ورځې دا خبرونه ما طاهر روشن چمتو کړې او وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، په دغه اونۍ کې مو ستاسو لخوا د رکوسو کسانو په هکله یو شمېر پیغامونه ترلاسه کړي چې هغه به درته خبرو کوو. خو د پیدا سوي عزیزانو په باب مو کوم پیغام نه دی ترلاسه کړی، خو موږ د ځینو اوریدونکو د غوښتنې په اساس به د یو څو پیدا سوي کسانو پیغامونه په تکرار سره درته خبرو کړو. خدای دې وکړي چې عزیزان او خپلوان یې پیدا شي. نورا بسو د نن ورځې خبرونه به د همدې پیدا شوي کسانو په پیغامونو سره پیل کړو.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو د رکوسو عاجزانو او دوستانو د خبرونی ټولو کارکونکو او ګلالیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاست. زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه می ستاسو سره تماس نیولې. غواړم په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات ترکم چې د شاو خالص کالو رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې وسیږي. یاد کس محمدین نومیږي. کله وایي زه د بلخیم، کله هم وای د لوګر او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل يم، خو د ټیک سیمه چاته نشي. محمد دین د لسکال رئیس د لیپد لارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمد دین د پیلن لپاره هم د نیمروز په لارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان ورور کده محمد دین په اړه معلومات غواړي نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده چې واټساپ هم لري 0-22-41-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-41-1. د پیغام د خبرېدو په هیله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامونه روشن سه محترم تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شوم دیوال حکم ارخیل هغهم به د ننګرهار ولایت ته. زه راځم موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سری سپلی په پښو دي او د چپ لاس دا یوه ګوته هم کږه ده. نو که دا هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته سالار شمېره وایم 0-8-8-4-5-0-3-3-5. واټساپ هم پېشته دی که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0-9-0-5-5-9-9. پتسالاش میرا تبیم وایم واتساپ پشتہ دے 0-8-8-0-5-0-3-3-5. سلام ہم داتا ویم 0-0-8-8-8-9-9. نو روشن هم در توایم 0-9-0-5-5-9-9. اتصالات میره تا بی وایم چې دا پانش میره دا هم زنگ و حلوش هم واتساب تا میسج کوله چه نکسونه کده چا پا کاری و تیور لیگم 0-8-8-0-5-0-3-3-5. لتا سه دا دادای رادیو سه حیو نڑی ماننه چه منگ تا موخ را که خخ پراونه اللہ ممل شا.
گران دوستانو داو دو هغو گران آوریدون که پیغامونه چه در جنو پیدا سیب و کسانو پا بارکیه معلومات را کوا دو دیو سخه مننه. اوس به هم دو هغو دوستانو پیغامونه واورو چه در خپلو رکوسو و خپلوانو او دوستانو در پیدا که دو پلچ که دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ کی تراغلی قریہ اسد اللہ اند پاریا ولایت چلگزید ولسوالی تخ نازدی راجو ټول کارکون کو اوریدن کو ته ډیر نیک هلی سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام تخ زما ورور دی نور الله په نامه تقریبا اته کال کی چې د کور وتلی په کور کې خوشک کړي ولات للی دی دره کې نست. نور الله نیمه چې د پلار نوم میراجانا کا او مشغل شپه ژوند دی چې رسخ کم سوی دی. نو ډیر پسې پریشان یو تقریبا اته کال کې چې وتلی د کور څخه بالا نه د ژوند معلومات سنې د مرګ معلومات سره یو واری پکت خلګو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځینې شنخته ولیدلې دي. بالا خلاص د بابا صاحب پولیسوالۍ کې په زاړه جمهوریت کې ولولاړو. نو بیا درک نه لرو چې ته بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل. هغه هم زه پسې ورغلم حالت مې پیدا نه کړي امکان لري د هغو خلکو خبره به خلاف. خو چې هر څوک د نورالله په اړه باندې معلومات ولري که د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفا په دغه شماره دي او ما ته زنګ ووي شیرني ورکوم. اتصالات شماره ده 0-8-3-0-3-3-4-8. شماره یو وار بیا 0-8-10-3-4-8. شماره یو وار بیا 0-8-10-3-4-8. او د نورلان نشانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرزه بولی که د میرګي مرزه بولی دغه درلودي مرضی وو، د پیری مرض یې درلودې، او بل یې پر دغه رسته لاس باندې داسې څلور پنځه ځای دوه دوه سګریټ یا درې درې سګریټ یې لګولي وو، دغه یې پر دغه لاس باندې کژلې وو، د لاس باندې کوچني کوچني غارونه وو، هغه خالونه یې جوړ کړي وو پر دغه رسته لاس پر مړوان باندې، پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې. نو دغه د نورالله نشانیان دي، که چېرې د نورالله په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرني ورکوم، خو فقط د ژوند یا د مرګ معلومات اوسې چې مور نور رونه مو ټول کور ډېرې یادوي، تقریبا اته کاله ژوندی انسان د سړي تللی. نو هغه واده د نورالله عمر اتلس کاله، اوس به شاید هغسې پنځه ویشت کاله شپږ ویشت داسې شاوخوا دی د نورالله عمر. خدای پاک مو ونازوي. السلام علیکم ورحمتالله. پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتیس ولایت ولسوالی
زموږ دغه ورور د دغه ورک سوي کس په هکله یوه بله شمېره هم په واتساپ کې رالېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 0000 8 8 8 5 1 2 شمېره بیا تکراروم. 0000 8 8 8 یعنی چې 3 8 5 1 2
تقریباً طالبان پاغبل حکومت کی جوش کا مشکل نن چا زنگ رہا تو پنامد اختر محمد مخدوم کیا زنگ وحلے گئے شدہ وسرے هلمن ولایت مساکلا ولسوالی کی مشرو سیش ازما زیا محمدین په خپل اوری یا دغه اختر محمد مخدوم اوری نو مهربانی دی وکي په دغه شمارو د ما سره تماس ونیسي. اټالا شماره ده چې پر وسو اتا اتیا درش پک اویا درش شماره زل بیا وایم وسو اتا اتیا درش پک اویا درش او بل شماره ده چې پر وسو واویا چې پر واویا مننه خیر آزادی مننه خو نم کے چیر ہاوری آزادی راجو تے زنگ ما تیچا زنگ ہوئے آزادی شمارا رکھے معلومات
سلامونه کدرمن اوریدن کو هیله تاسو بخیر سای باور سمان د پرښتو وطن خوست لري اتنا روان زموږ یو ملګری دا هی ورور جمع ګل چې تقریبا دا شپږ میاشتې کیږي ورک شوی ده په یوه کله څه معلومات لري چې شماري اره ما اریوا شماره درته وایم چې سپر وسته وشپته شپږ سلوي شپږ اویا شپږ اویا او رشتره صفر و نه صفر نه و پنجا نه و پنجا قریب شماره بیام ما صفر و شپگ و وشپگ وشپگ یعنی صفر وشپتا شپگ سلوی شپگ آویا شپگ آویا روشن شماره در تایا دو ما صفر و نه پنجا نه و پنجا لطف منه خدای فمان.
زموږ یو ګران اوریدونکی د خپل ورکسوي عزیز پاکله یو پیغام را لېږلی دی چې د ورکسوي کس نوم عبدالغفار د سید محمد زوی د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د توت د کلي شي. نو هر څوک د دغه کس پاکله معلومات ولري په دغه شمېره دې زنګ ووي. 0004 81 0532 شمېره یو ځل بیا تکرارم. 0004 81 0532
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کاز وی جلس میشت کیږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د ډاکې د کلي اوسیدونکي دي. عمر یې 28 کاله دی. په رنګ غنمرنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یې څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېر پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخل کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. شمېرې په لاندې ډول دي: 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 5 سوه 1 دېرش. دوهمه شمېره ده: 0 اویا 8 اتیا 2 سوه 2 اویا 3 څلوېښت. درېمه شمېره ده: 0 اویا 2 سوه 8 اتیا 0 اوه سوه 9 نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده: 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 5 سوه 1 دېرش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګل احمد د هلمند ولایت د علي د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمو څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شاه محمد په نامه دی، دغه 10 کاله کېږي چې د کور نه درغه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې غږ دی په خپل او یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري نو په دغه لمبر ما ته زنګ ووایي. 0 اوه 0 اوه 1 سوه 4 3 سوه 4 دېرش. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیږي سیف الله جان د پلور نوم یې زار جان. او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دې ما ته په دې شمېرا اړیکه ونیسي: 0 اوه سوه 4 اویا 3 سوه 6 اوه 2 نوي. بله شمېره ده: 0 اوه سوه 6 اتیا 8 دېرش 9. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د زده ټول درنو او قدرمن اړوند کارکونکو ته ټول همکارانو ته سلامونه. فدی لمس ټول برکرو خوش خوشاله از ډاکټر محمد خادم مد هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه شاغلی روشان صاحب محترم زما د طرفه تاسو سلامونه کول کې فدی لمس تاسو بم شیاست. زما یو د خاله زوی چې تقریبا شپږ وکاله کېږي چې د پاره ولایت د کلستان ولسوالۍ د ماتابات کلي د مادر بشو د سیمې څخه نه درک سوی دی. عبدالبصیر نومیږي. تقریبا په جبه باندې هم ګونګی دی، غټ ځوان دی، خبرې خاص نسی کولی. د هرات خوا ته د موټروان سره تللی دی نو دورې ورک سوی دی، نه درک سوی چې ایران ته به تللی په هغه پرا کې به یې که پر کومې خوا باندې تللی یې. خو معلومات یې نشته. کار مومن مسلمان ورور ته د عبدالبصیر په اړه باندې معلومات وي نو زما د ټلیفون پر دغه شمېرو د اړیکې ونیسي. زما ټلیفون شمېره ده: 0 اوه 0 اوه 1 4 2 8 1 9. همدغه شمېره ده چې واټساپ هم پرې ستا. زه یو ځل بیا هم درته وایم: 0 اوه 0 اوه 1 4 2 8 1 9. یعنی 0 اوه 0 اوه 1 4 2 8 9. سلام، زما پیغام په بار بار نشر.
د ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم. محترمو، زموږ یو دوست دی ورک سوی دی، راز محمد ولدی ګل احمد د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ کلی ټال. 25 کاله عمر لري، دماغي مشکل لري. 8 میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه سوی. که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمېرو معلومات وکړي: 0 اوه 8 5 1 3 1 4 5 3. 0 اوه 8 5 1 3 1 4 5 3. بل شمیره: 0 اوه 0 اتیا 4 6 4 3 0. 0 اوه 0 اتیا 4 6 4 3 0. پدغه شمیره د زمو سره معلومات وکړي.
سلامونه، ګلونه، احترامات تاسو له د شاند ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو لا هیله لرم چې غاله رو جوړ خوښ او خوشحاله توکل آرامه اوسېږئ او تر دا مخاله مو وخت ډېر په خوښۍ او خوشحالۍ را رسولی. زه هم میریا سانیتی، ما د ننګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالۍ نه مې درته زنګ وخلی. زموږ هم دغه شان چې یو دوست دی چې نادرکه شوی دی، باز محمد ولد جان محمد، لک کال عمر لري دا شل ورځې کې ناګره کشه وي دي کاله معلومات یا چالې دلې موږ لري د اسلامي همدردۍ د مخې په دغه شمیرو اړیکې ونی پر واویا پر شل شپږ شپېته اخري کې نوي شمیره یو ځل بیا وایم پر و پر دوا پر شپږ شپږ نه اخري کې صفر او دا بل شمیره ده دا هم ځان سره والی خامخا پر واویا درې واري نه یو درې درې شپږ دغه شمیره بیا یو ځل هم اعلانوم پر واویا نه سوه نه نوي یو سلو درې دېرش اخري کې شپږ بس باقي ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان جایزه هم لري.
زموږ یو ګران ورور چې خپل نوم یې نه دی اخیستی په واتساپ کې موږ ته یو پیغام ایښی دی او په هغه کې داسې لیکي: زموږ یو ورک سوی ځوان دی، نوم یې خیالي ولد جان حقو، ولایت روزګان، د ګیزاب ولسوالۍ د تاله د کلي. لس کاله کېږي چې ورک سوی دی، دماغي تکلیف هم لري. د ورور نوم یې سردار محمد دی. که په اړه هر څوک معلومات لري موږ ته دې په دغو شمیرو معلومات راکړي. اوله شمیره صفر و و پنځه اته درې و یو شپږ یو. بیا تکراروم: صفر و و پنځه اته درې و یو شپږ یو. بله شمیره صفر و صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر. بیا تکراروم: صفر و صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر.
السلام علیکم. دا زادی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ کډوال کان ورک شوي دي د ولسوالۍ څخه، چې د دغه زامن دي له شمسلاکه او د مجراکه ملسیان دي د نشلاخ د سیمې څخه ورک شوي دي. تقریبا دوه نیم کاله به کېږي دغه معلومات لري یا معلومات ورته کېږي یا دوی خپله زموږ راغلل دي. دوکان اصلي دي د باحان د ولسوالۍ خود د سیمې دي، ورک شوي د نوزاد په ولسوالۍ د نشمس په سیمه کې ورک شوي دي. نو زموږ سره دې په دغه شمېرو تماس ونیسي. دغه شمېرې ورته وایم چې صفر و درې یو دوه نه یو اته اته پنځه. او بله شمېره د دې سیمې شمېره ده، په دې شمېرو زموږ سره تماس ګیرولی شي: صفر و صفر درې پنځه یو اته څلور درې څلور. په دغه دوه شمېرو سره دې زموږ سره که دوی زموږ هغه اوري معلومات ونیسي یا بل چاته معلومات کېږي موږ ته زنګ ووهي. تقریبا دا دوه نیم کاله ورک شوي دي چې معلومات یې موږ ته نه کېږي. نو شیرني انشاءالله شکوه ترلاسه کولی شي. نو د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ آواز نشر کړي. او سلام په احترام. سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او هغه خواږه چې ازادي راډیو ته غوږ نیسي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر. ګرګنوال در سره حسیب الله خاموش مرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه ما روشن صاحب محترم دلتا زموږ یو تن د ترزوی زیول حق د پلار نومی امیر محمد دی. تیرو سلور ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی. یادونې وړ ده دغه هلک لږ څه ذهني توازن ستونزې لري. ذهني توازن ګډوډ و د واده په شپه نادرکه شوی دی. ټینګام او تور واسکټي پرتن و یادونې وړ ده دغه لاس باندې خلکو کې هم ده هر چاته په دې اړه باندې معلومات دي. د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکه کولی شي. اطلاعات شمېره وایم: صفر اتاویا نوي اووه نوي تیر سوه او دوه دېرش، یعنې صفر اووه اته صفر نه نه اووه
پنځه درې دوه شمېر یو ځل بیا وایم صفر اووه اته نه صفر نه اووه پنځه درې دوه بله سلات شمېر وایم صفر اووه سوه دېرش پنځوس درې دېرش واتیا یعنی صفر اووه درې صفر پنځه صفر درې درې اته اووه نو په دې چار چاته معلومات وي په همدغه شمېرو دې مخ سره ونیسي واټساپ شمېره هم وایم صفر اتاویا نوي اووه نوي پنځه سوه دوه دېرش تر بیا ښه وختونه او ښې شېرې.
سلامونه د آزادۍ راډیو کارکوونکو مینهوالو ته. نورالله هجران یم له کابله. زمونږ یو د تره زوی چې دی دا څلور کاله کېږي نه درکه شوی دی، تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرشو کلو عمر لري. نوم یې نواب دی، د بل ورور نوم یې ملاخیل ده. جامع پر تن دی کہ ہر چاہتا پدی آڑا معلومات یہی پیدا کرے اور سرائی صدارہ کی لری پدیش مارو مو تزنگ ہوئے مارا ورطوائی مارے باش مارا دا ورطاپن پی پہال سپر واویا تو آرلس تینزلس وست ودری یعنی سپر و و یو چلور یو تینز و سپر دری بلا اتسالا شمارا دا سپر وسوا اتاویا سپر اتاویا وسوا اولس شپاکش پیتا نه کدوی یعنی سپر و اتا و یاو یاو شپاک شپاک سالور نه کدی هلش پیغام نشه شی باقی تاست خود پرگرام تو وقتی نده خدا کامان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکلا د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ د تختپل د کلي دی، دا خونزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې دی چې پنځلس شپاړس کاله کېږي زیات کم دغونو به کېږي چې ورک شي. د تلیفون نمبر سیم صفر اووه صفر څلور دوه یو دوه پنځه اته اووه. دوهم نمبر چې اتصالات دی صفر اووه اته شپږ نه پنځه پنځه څلور یو اته. دغه زما د ټلیفون نمبر دی او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي. شاید څوک معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي. انشاءالله خپل در طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي وغونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم وعلیکم السلام و تاسو څنګه یاست؟ زه هم ولا لغونې نه لغمانه مې خاصه کوم چې خپله ماشینه د رکت شوې ده. الهام فلون ده سهار ته نو کې نو ته غواړم چې له ځان یو شي سچر او هک سچر هدوانه ها شکایت یو اته یعنی سچر وایا اتیا یې وی شپه او پایا په دې کې چې پیغام نه ترکې وکړم خو په ما.
السلام علیکم آزادی راډیو کارکونکو ته. زموږ یو ځوان سوی دی د صدا په نامه دی، د پلار نوم یې دوست محمد دی، موسی کلا د ولسوالۍ څخه ورک سوی دی. تقریبا پنځلس کاله عمر لري او د ورکې چې دی ورک سوی دی اته نه میاشتې کېږي. نو کې په اړه کوم نور معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېرو زنګ ووایي. د بي سي شماره ده صفر اووه صفر اته صفر پنځه اته دوه دوه پنځه. یو ځل بیا درته اعلانوم صفر اووه صفر اته صفر پنځه اته دوه دوه پنځه. دا پن بي سي شماره ده. او بل شماره درته اعلانوم صفر اووه اته دوه صفر اته صفر څلور درې اته. یو ځل بیا صفر اووه اته دوه صفر اته صفر څلور درې اته. هر وخت چې په اړه معلومات لري موږ ته په دغه شمېره زنګ ووایي. د الله په امان.
درنو اوریدونکو، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. که ستاسو کوم عزیز ورک سوی وي او یا هم
د کوم رکسیوی عزیز په حق له معلومات لري نو مشته خپل پیغام راولېږي، موږ یې هرو مرو درته خبرو. تر راتلونکي خپرونې پورې چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې شیبه ستاسو په خدمت کې یو، ستاسو څخه اجازه غواړم. ستاسو د روغتیا او نیکمرغۍ په هیله د خدای په امان مختمو ګلونه.
درنو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 00 42 02 21 12 41 15.
د آزادی میلمه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د آزادی رادیو د نن ورځې میلمه مو په افغانستان، پاکستان، جرمنی او امریکا کې زده کړې کړې دي او زده کړې د دکتورا تر کچې رسولې دي. په زراعت یا کرنه کې متخصص دی. دی په پیل کې خپل ځان در پیژني.
زما نوم ذکر الله صافی د مولانا محمد اسلام زوی، چې په 1988 کال کې د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د افغانی او په شغم په دره کې زیږیدلی. ابتدایي زده کړې مې تر 15 پورې چې شپږم ته لاړم په د افغانی او په شغم په متوسطه لیسه کې ترسره کړې، چې په دغه وخت کې کودتا رامنځته شوه او زموږ هغه د تحصیل بهیر مو ودرېد او بالاخره پاکستان ته مهاجر شو. نو جالتا بیا د مجاهد په نامه باندې د مجاهد لیسې په نامه باندې او لیسې افتتاح شوه، چې اصلا د جمعیت اسلامي سره تعلق درلود. دوم سم نه مې خپل درسونه هلته شروع کړل او بالاخره په 1988 کال کې دغه لیسې نه فارغ.
لیسې تر فراغت وروسته مو چیرې زده کړو ته دوام ورکړ؟
تر هغه وروسته یو کال دوه کاله مده کې د مجاهدونو سره مې مرستې کولې، چې البته مرستې مې فرهنګي وې. د افغانستان مختلفو ولایتو ته مې سفر کوو، چېرته چې مکتبونه ایجادېدل، چېرته چې سواد آمیزي کورسونه وو، هلته به ما دغه فرهنګي مواد، کتابونه، دا شیان تهیه کول او په خپله د سواد آوازۍ د استاد په توګه مجاهدونو ته به مې درس ورکوو. تر دې چې یو بل پوهنتون د اسلامي پوهنتون، د جهاد پوهنتون په نامه باندې د حزب اسلامي د خاطر ایجاد شو، په هغې کې مې کانکور کې برخه واخیستله او په زراعت پوهنځي کې کامیاب شو. زراعت پوهنځی مې تقریبا درې کاله، یعنی د څلورم کال په درشه کې و، چې هلته د جهاد پوهنتون بیا وروسته د اسلامي پوهنتون په نامه باندې ونومول شو، تعقیب کړي او بالاخره په افغانستان کې د ازادۍ لړۍ راغله او مجاهد مهاجرینو مجاهدین بېرته افغانستان ته کډه شول. چې په دې وخت کې زه ننګرهار پوهنتون ته راغلم. آخر کال مې د ننګرهار پوهنتون کې، د بایزیروخان په پوهنتون کې خپل سر ته ورسو. بالاخره کابل ته راستون شوم. په کابل کې مې هڅه کوله چې په علمي کادر د کابل پوهنتون کې شامل شم، خو دا موده لږ طولانی وه. په انکشاف دیهات کې مې کار پیل کړ، چې هلته مدیر د سمیع بصری ما لږ په د ژورنالیزم کې هم تقریبا دا کله د جهاد په وخت کې مې د مجاهدونو سره مرسته کوله فرهنګي، هلته ځینې دا ژورنالیستي کارونه مې هم کول. بالاخره یو کال یو نیم کال تقریبا دوه کاله مې په دا وزارت کې کار وکړ. بیا د کابل پوهنتون قدر ته راغلم، شهدالله هم په قدر کې شامل شوم. یو کال مې نامزدي دوره هلته تېره کړه. بعد یو کال تدریس نه یو برسیه بله وه، چې تقریبا رقابتي وه. پاکستان په پخوا د NWFP اګریکلچر یونیورسٹی په نامه مساومه وه، اوس ته نه پوهېږم څه شی وایي. په هغې کې مې د ماستری لپاره برسیه واخیستله، یعنی یو رقابتي جیاري ټیسټ کې مې شرکت وکړ. په هغې کې بریالی شوم او بالاخره هلته لاړم. او په 2002 کال کې ماستری مې خپله تقریبا د فل درجې په درجه پورې وه ترلاسه کړه او بېرته کابل پوهنتون ته ستون شوم.
ښه استاده، کله چې بېرته کابل ته راستانه شوې، کابل پوهنتون ته، نو د دې ځای په اړه راته ووایاست چې استادي مو پیل کړه، د نورو کارونو په اړه ووایاست چې پوهنتون څنګه و؟
کابل پوهنتون کې مې خپل تدریس ته ادامه ورکړه. تقریبا دری کاله بیا د هغې نه وروسته یو بل فیلوشپ د انډیانا پوهنتون د امریکا د خوا مهم ته راغی. مخکې دې چې امریکا ته لاړ شو یو میاشتنی یو فیلوشپ د المان د خوا راغی. المان ته هم سفر وکړ د استادانو سره چې تقریبا د زراعت پوهنځي ډېر استادانو سره وو. هلته لاړو خو په دې ځای کې المانیانو هم اسسمنت کوو لټه کوله چې سره مونږ سره کومک کوي او مونږ هم په دې لټه کې وو چې هڅه وکړو چې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړو. د یو میاشت نه وروسته بلا افغانستان ته راغلو. په افغانستان کې بیا یو بله لړۍ وه د انډیانا پوهنتون چې هلته یو دفتر لرو زه په زراعت پوهنځي کې. نو هغوی هم یو میاشت یو سمستر دپاره دعوت کړو چې تاسو پردو پوهنتون ته راشي. بیا پردو پوهنتون ته راغلم. په پردو پوهنتون کې مې د خاورې په ډپارټمنټ کې د استاد سره تقریبا څوم اسسټنټ راتلم. هلته مې تدریس وکړ یو سمستر نه تقریبا زیات هلته تدریس وکړ. د هغې تدریس نه وروسته بېرته افغانستان ته ستون شوم. په افغانستان کې څون زیات فعالیت مې کوو او بکګراؤنډ مې دومره د افغانستان تا ته معلوم دی چې د هجرت په دیار کې پوهنتون لوستل او تحصیلات کول او بیا د یو پرمختللې نړۍ سره رقابت کول د پرمختللې نړۍ د استادانو سره تدریس کول آسانه کار نو. خو لله الحمد ټول چارې په بدلتوب سره مې ترسره کړې. نو بیا دلته یو بل پروسه شروع شو د جرمن اکاډمیک اکسچینج پروګرام و په تحصیلات تعلیق یو دفتر لرو. ده دې دفتر ته د زراعت د پوهنځي ټولو استادانو ته دعوت ورکړې چې تاسو راشي که څوک علاقه لري چې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي نو تاسو کولی شئ یو انټرویو ولوکي. بعد د هغې نه تاسو کولی شئ مونږ به بیا خپله تصمیم تاسو ته اعلان کړو. نو هلته شرکت وکړه. آخري کس ما لله الحمد هغې هم د زما انټرویو سمه تقریبا ارزیابي هغې په زړه وه. او بعد دوه کلو یې راته بیا اعلان وکړ چې تاسو خو بریالي شوي یاستئ کولی شئ خپل دکتورا په المان کې ترسره کړئ. بیا دوه کاله بعد کله چې امریکا نه بېرته راغلم دا زنګ ما ته راغی چې تاسو راشئ خپل اسناد تکمیل کړي او تاسو قبول شوي یاستئ دې پوهنتون ته به راځئ. د هغې نه وروسته خو په همدې جریان کې خپل دغه تدریس او علمي مقالو باندې کار کول او تحقیقات مې هېڅ داسې کوتاهي مې پکې رانه وسله. خپل کار مې کوو د ځوانانو ته. بیا موافق شوم لاړم المان ته مې سفر وکړو. په المان کې پنځه کاله راته وخت راغی چې خپل دکتورا تکمیله کړي. لله الحمد خدای په مرسته په درې کلو کې مې خپله دکتورا بشپړه کړه او بېرته افغانستان ته ستون شوم. خپل تدریس ته مې ادامه ورکړو او په دې دوران کې ډېرې زیاتې مقالې مې لله الحمد لیکلي. یعنې دومره چې بعد زیاتې مې لیکلې وې د ځینو ستونزو او مشکلاتو له امله چې مونږ کابل پوهنتون کې مجهز لابراتوار نه لرو. کله به مې چې ارقام جمع کړل یا هند ته یا پاکستان ته بیا هم د هغې مصارف دومره اضافه شو هم نه پوره کېده. خو د خپل معاش نه مې د خپل شخصي پیسو نه مې کوشش کوو چې دا نمونې تجزیه کړم او مقالې به پرې ولیکم. لله الحمد موافق شوم مقالو ته مې خپل ادامه ورکړو خپل کار ته مې ادامه ورکړه. دا رتبې مې نورماله توګه باندې د پوهیالي وروسته پوهنمال شوم او پوهنیار شوم. پوهنمال شوم بالاخره پوهندوی او پوهنی رتبه مې په کابل پوهنتون کې واخیسته. تر په لنډه توګه چې تر تقریبا 2021 محتله پورې کابل پوهنتون کې استاد وم.
تاسو ویل چې مجبور شوی د شوروي اتحاد له یرغل وروسته مجبور شوی چې پاکستان ته هجرت وکړي. په دې اړه راته وایست هغه کلونه مو په یاد دي. څه ډول خاطرې لري له هغه وخته؟ ځینو لپاره دغه هجرت ډېر تریخ و. هلته بیا ډېرې سختۍ تیرې کړې دي. تاسې د خپل ژوند او د خپلو خاطرو په اړه راته وایست.
کله چې ګذرته رامنځته شوه په منطقه کې په ظاهره توګه سرانواز صادق منه درته وایم مونږ خوشبینه وو چې ولا دا تحول راغی. کېدی شي دا تحول د افغانستان په قید وي اما متاسفانه دا تحول ډېر معکوس شو.
کله تاسې له کورتا وروسته مهاجر شوئ دا د مهاجرېدو خاطرې راته وایست چې هلته څنګه شرایط ول؟
نه زبا تقریبا پیو استثنائی کیس کو ما کله چې پاکستان تلاړه ما ما سره د خپل فامیل غړي چې ماما می او نیا می و ز تقریبا لک د نور ماجورو نه متفاوت ما ز سودو ما کور ملرو د نور ماجورو سره می چې خپلوان غړي می او دې سره می ژوند کو په دې سره کې شامل شوم ولې د مک تحصیل په دوران کې د فقه او بشارګۍ سره ډېر زیات مخ شو او بیا هم کوشش هم کوو چې سره کوم دا 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 ترینګړې یا د ترینګړې ژوند ځانته سم کړو او خپل تحصیل ته ادامه ورکړو. دومره زیاتې ستونزې په هجرت کې سره مخ نه شوم، مستقیما خپل تحصیل ته مې ادامه ورکړه. نو تر جوزا کله چې جوزا آخر به کېدله مکتبونه به رخصتېدل او موږ به بېرته د جهاد ډیپو ته راتلو یا به وطن ته راګرځېدلو. ما ځکه مخکې ویلې چې په فرهنګي فعالیتونو کې به خدم کتابونه به هم راوړه، یو څه به هم راوړو. د نور کوم کسان چې په دې منطقو کې دولت لاسرسی نه درلودل او آزادې منطقې وي د دوی سره مو مرسته کوله. د هجرت په موده کې دومره زیات نه کړېدلم او هجرت کې تقریبا ښوم اسودم او خپل تحصیل مې په سمه توګه ادامه ورکړ.
او بیا چې بېرته خپل وطن ته راغلی څه ډول احساس مو کوو؟
کله چې بېرته وطن ته راغلم اول خو ما ته هر وخت به راتلم په دار رخصتیګانو کې جبهاتو ته به راتلم د مجاهدونو سره د کومک دپاره. ولې کله چې د ازادۍ وخت نږدې شو نو موږ ته داسې یو خوشحالي راغله چې موږ فکر کوو چې موږ دې دنیا ته نوي وزېږېدلو. تاسو فکر وکړئ چې هر څومره سړی ښه اوسېږي په مهاجرت کې احساس د فقر کې، احساس د ذلت کې، احساس د لرې والې د وطن، دا سړی په مورال باندې ډېر منفي تاثیر لري. کله چې ازادي وشوه هغه سیاسي پروسې څه کوي چې څه رقم خلکو ترې ناوړه استفادې وکړي. ولې موږ دپاره نوی لمر و چې موږ په ژوند باندې راوخته او یو اویان کړو. موږ ویلې چې اوس به ازادي شي، اوس به یو اسلامي نظام جوړ شي او کوم چې داسې وعدې موږ ته شوې وې د مجاهدینو د رهبرانو د جهاد ارمانونه به موږ بیانول چې داسې نظام به وي، داسې آرامي به وي، لاسوانه مقت به شي، د بهرني یرغل به ختم شي او داسې یو ښه اسلامي نظام به وي. په دې خوب باندې موږ ډېر خوبونه لیدل، ډېر زیات خوشحاله وو، ډېر زیات خوشحاله وو. تاسې یقیني سروان صاحب چې کله دا رادیو مې نیوله په رادیو کې وویلې چې آزادی مو مبارک شه، ما به یو ناڅابي غږ کوو چې قربان قربان قربان. یعنی دې دومره احساس نه یوازې زه چې دا څه محصلین وو، څه متعلمین وو، په یو ناڅابي به دې الله اکبر غږ وکړو. ډېر خوشحالۍ سره چې موږ وطن آزاد شو، موږ بېرته خپل وطن ته ځو او انشاءالله خپل وطن ته به خدمت کوو.
بیا چې په کابل پوهنتون کې تاسې استاد شوئ، دغه وخت راته استادي تاسې ته څنګه ښکارېده؟ د کارمو خوند اخیست، لذت هم اخیست، ځکه چې هغه کارونه عموماً خلکو ته روحي خوند ورکوي چې فکر کوي چې نور ته کار کوي، خدمت کوي.
په کابل پوهنتون کې زما د دندې پیل تاسو فکر کې سرما سره داسې مې فکر کوي چې زه داسې یو دنیا سره مې تعلق پیدا شوی دی چې په هغه کې ټول امید دی، خوشحالي ده او هیڅ کله داسې منفي خیال ماته نه راپېښېده چې زه به داسې فکر وکړم چې افغانستان به کوم اړخ ته ځي، کوم اړخ ته به ځي. ځوانانو نوې هیلې وې، نوې ارزوګانې وې او هڅه مې کوله چې باید د دنیا د بکرو یعنې د نویو تحقیقونو ته لاس واچوم، نوي معلومات راټول کړم تر څو وکولی شم خپل ځوانان په دې نوې پروسې باندې د ترقۍ خواته، د انکشاف خواته سوق کړم او د دې سره مرسته وکړم او خپل ځان ورسوم. ډېر زیات هڅه مې کوله ځکه چې ما په پاکستان کې چې درته وویلې چې موږ د پوهنتونو سره په تماس یو او نورې نړۍ سره چې تقریبا د انټرنیټ دونه سهولتونه نو، خو بیا هم چې فکر کوم چې تحصیل څومره ارزښت لري، پیشرفت څومره ارزښت لري، یعنی خپل هېواد کوم خواته وړی شو. په دغې هیلو ارمان باندې په کابل پوهنتون کې ډېر په خوشحالۍ باندې ما خپل کار شروع کړ. ولې متاسفانه یوه مسله په کابل پوهنتون کې وه، کابل پوهنتون باندې څوارلس کلونه دوره تېره شوې وه. ذهنیتونه دونه چې زه فکر کوم زموږ په وړاندې دومره سم نه وو. نو کله به چې بحث کېده دغه د هجرت مسله به راتله، که چېرته به څومره وړتیا مې لرودله چې زه یو موقف واخلم
دی په دته دا په سر کې قتل دا والا جهادي دی او دا یعنی دا جهاد کې برخه هستی ده دومره زیات به د دې لپاره د علاقې وړ سړی نو او هر کله چې ما هڅه کوله چې زه پیشرفت وکړم لږ در ستودو سره مخامخ کېدلم یعنی داسې زما دپاره خوشبینی موجوده نه وه لنډه دا درته وایم چې کله دغه د کرزي نظام هم راغی دلته سیستم جمهوریت شو سیستم دیموکراتیک شو نو دلته انتخابات شو چې باید د فاکولټي رئیسان ټول باید دغه شي دا په انتخابي شکل باندې وټاکل شي داسې یو سیستم راغی چې دغه پخواني نظام کسانو دوباره دغه ټول ریاستونه تقریبا موږ دوه نوي ډپارټمنټ او فاکولټي او ډپارټمنټونه موږ درلودل څه چې هغه کسان د تېر نظام خلکو هغه ټول بېرته په خپل باندې راغلل په ښه موقفونه ترلاسه کړه ولې دې د وخت ته کتل چې دا وخت د دوی سره څه رقم برخورد کوي په اداري سیستم کې د ستونزو او مشکلاتو سره مخ وو لږ تعصب لږ زموږ په وړاندې لږ زیدیت موجود و نو کله چې دا ټول رئیسان ترمنځ شوه آخر ته برسونه چې بهلته ټول د دې شول
استاد صاحب اوس مو اراده څه ده منظور مو لکار نه ده خپلو اکاډیمیکو چارو ته دوام ورکوي او که غواړي په کوم هیواد کې مهاجر په توګه ژوند وکړي
دوس مال د پاره زه د کومې دندې په لټه کې نیم زه په خپل استادم د کسل په پانتون کې خپل دندې ته دوام ورکوم او خپل اکاډیمیکي چارې تعقیبوم هغه تخونه چې ما په افغانستان کې ترسره کړی لله الحمد هغه موافق دی او هغه څه کوم چې هغه نشر کړم او ورسره نوي تحقیقونه مې کړی دي په لاره چې ودی دي چې اوس یې په غربي افریقا کې ترسره کوم او همدارنګه کېدی شي یو برخه په ایران پاکستان او په هند کې هم ترسره شي دا تحقیقونه د افغانستان تحقیقونه جلا دي او زه هڅه کوم چې خپل ځان په اکاډمیکو فعالیتونو کې بخت وساتم او اصلي هدف هو تاسو ما مخکې ویل چې اصلي هدف مې خپل وطن دی خپل خلق دی ولې خدمت نور نړۍ ته نور بشر ته هم زما عبادت دی ځکه تعهد مې کړی دی چې خپل دا کار به کوم د اوس لپاره استاد یم خپلې چارې په منظمه توګه په خپل مسلک کې د المان په پانتونو کې ترسره کوم او راتلونکي به وګورو کې چې زمينه یا شرایط مساعد شو چې خپل وطن ته لاړ شو بیرته به په خوشحالۍ سره لاړ شم خپله دنده به بیرته هلته د سره ونیسم بیا ولې کوشش هڅه به دایي چې دغه تعصب دا تبعیض باید کم شي افغانانو دپاره باید لږ خلاصه شي متخصصو کدرونو دپاره باید لږ احترام قایل شي هدف مې دا نه دی چې داسې احترام چې موږ دپاره تشریفات ونیسي موږ دپاره موټران ګل پوشکي نه موږ دپاره مسلون د ژوندانه زندګي زموږ ابرو عزت دا باید خوندي وي د چا نه زیاته تمه نه لرو موږ پوهېږو چې افغانستان څه رقم څه رقم وطن دی او څه رقم دا سیاسي بهیرونه بدلېږي او رابدلېږي د دې تشریفاتو تمه د چا نه لرو موږ صرف د خپل ژوند د ادامې دپاره چې په مسلونه فضا کې خپل ژوند ته ادامه ورکړو هغه معاوضه چې معاش ته ویل کېږي دا جګو معاشونو تقاضا هم نه لرو موږ ته د وطن خوشحالي موږ ته د ځوانانو خوشحالي معاش ده موږ ته عزت رابخي موږ د ژوند خپل خوند اخلو دا چې ډېر معاشونه اخلو په نورو هیوادو کې موږ کار کوو دا موږ د پاره سامانه ده ولې دا کوم طبیعي چې دی لري باید دې باندې یو تجدید نظر وکړي باید په دې فکر وکړي او بل دا چې کار آل د کار ته سپارل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هدایت ده دی به دې ته لږ توجه وکړي چې کار باید هر کار ته وسپارل شي سمه ده قهرمانی دې راوړه ستا په خوله باندې افغانستان د اشغال نه خلاص کړې په شمشیر راغلي ولې موږ هم اهل د منطقه او عرفان یو موږ په دې ټولو خبرو پوهېږو چې څومره ستا دا وینا څومره ستا دا ادعا پر ځای ده او څومره نه ده موږ په دې باندې ټول پوهېږو نو څه خیر دی چې څه دې کړي هغه دې ستا وي او د افغانستان کدرونو ته باید خپل ځای وي د افغانستان متخصصینو ته باید خپل ځای وي هغه لاسته راوړنې چې موږ په شل کاله جمهوریت کې ترلاسه کړي دي جمهوریت وکړه اشغال وکړه هر بلا و موږ د چا سره په اشغال کې مرسته نه ده کړې موږ د افغانستان د طبیعت دپاره کړی موږ د افغانستان د اقتصاد دپاره کار کړی هر چا چې کار کړی متخصصینو تعهد دا دی چې هغوی باید د افغانستان
ملی اقتصاد ته باید نظر وکړي، باید خلقو دپاره د وسا ژوند یعنی مسؤلیت غذایی چې مونږ ورته وسپارئ په ارزانه بیه کافي اندازه په صحیح توګه خواړه ټولو هیوادوالو ته ورسیږي. د خپلو منابعو نه په مؤثره توګه باید ګټه پورته کړو، خپلو منابعو نه باید مؤثره توګه استفاده وشي. دا چې ته بهرني متخصصین غواړې او اوخته د اشغال د خاتمې خبرې کې، دا په خپله یو نوه بله د فرهنګي اشغال دپاره زمینه برابرول دي او هیله لرم چې دته باید توجه وشي. مونږ ډېرې سختې ګاللې دي، ما د هجرت خبرې ډېرې زیات ونه سپړلې، یعنی بیا هم زه په تقریبا په سهولت کې وم، د فامیل حمایت را سره وو، خپل تحصیلات به وکړې. ولې هجرت ځان ته د ناامیدۍ څپې لرودلې، د هجرت ځان ته مثلا هغه مسؤلیت چې مونږ په خپل وطن کې لرو، هغه ویاړ چې مونږ خپل وطن کې لرو، هغه وقار چې مونږ په خپل وطن کې لرو، هلته مونږ درلوده. ولې هدف مو ټاکلی وو چې تحصیل دی، تحصیل دی، تحصیل دی، لله علم خپل هدف ته ورسېدلو. اوس هم ټولې لاسته راوړنې به مې د افغانستان په نفع وي، ټولې لاسته راوړنې به مې د بشر په نفع وي، او کوم ریکارډ چې اخلم هغه بیا د افغانستان ویاړ دی، بیا د افغانستان افتخار دی. خپل وطن نه شمېرولی، خپل خلق نه شمېرولی، او تر څو چې هغه چې وسم وي د خپل وطن سره درېږم، د خپل خلکو سره مرسته کوم.
انسان په ژوند کې ځینې په زړه پورې خاطرې لري چې شاید نورو ته هم په زړه پورې وي. که داسې کومه خاطره لري له اورېدونکو سره یې شریکه کړئ.
سما زه مطلب خاطرې ډېرې لرم، خو یوه د جهادي خاطرې یادونه به وکړم. هغه دا و چې کله د مکتوب وخت نږدې شو او رخصتیان مې ختمې شوې، بېرته مخ پاکستان سفر کوو، ځکه زموږ لاره دغه سروبي لندې په هغه باندې وه، په شهیدان یو منطقه ورته وایي، په دې به تېرېدلو داسې پاکستان ته بدلو. ما سره مې کشر ورور مو کله چې دې ساحې ته ورسېدلو، دلته روسانو کمین وه، او چې کله په دې سیند غاړه باندې کمین ووهه، او د کمین وروسته بله لاره مونږ نه لرودله، شاته م نه شو تللی، دې خوا نه شو تللی. نو دا کتل م چې ټانګونه د روسانو لاړو، او بالاخره مونږ آهسته آهسته د دې سیند نه پورې وتلو، او دار خانه به د دې زخمیانو غږ راته چې کومک، او مونږ په داسې حالت کې چا سره هېڅ کومک نه شو کولی. او بالاخره دې غره ته م دې تورغه ته م مخه کړه، کله چې یو وخت ورسېدلو نو په ځان نه م پوه شوي. نو زما دې په چانته کې لږ ذره ډوډۍ و، د کور نه ته څه شیان جوړ کړي چې زه باید د سفر داسې خوراکي توکي و چې باید ویخورم. نو یو وخت یې کېږم چې مر ډېر جګ شوی دی، شپه را باندې ټوله تېره شوې ده، خو دا شاته دا چانته مې ګورم چې پاکه خالي ده. دا نو کوم بل حیوان راغلی ده، دغه ټولې رانه خوړلي، خو ماته څه نه دي ویلي. او بله جالبه خاطره مې زلمان صاحب محترم، کله چې دا محصلي دوره مې شروع شوه، چون محصلي دوره په هغه وخت کې هم د دې حکومت سکالرشیپ مالرشیپ هېڅ نه و، چون په رقابت باندې تللم، نو د دې د فیس د برابرولو دپاره ما واخیسته، د کور سامان مې ټول خرڅ کړ، څه چې مې لرودل تلویزیون که څه شوي دا مې خرڅ کړې، او څو روپۍ کلدارې مې جوړې کړې چې لاړ شم هغه د پوهنتون فیس ورکړم. خو لاړم، خپلوان مې په فقیر آباد کې، شپه مې دې سره وکړ، په سبا یې غوښتم چې لاړ شي پوهنتون دا پیسې ورکړم. کله چې موټر کې کېناسېدلم، دا نږدې نیمایي سفر مې کړی و، یو وخت چې د نگران نظیم ماته کرایه راکړه، چېرته چې لاړ شم هېڅ پیسې نشته. نو په دې وخت کې ټولې پیسې د فیسو هر څه مغې کې وې، او بله داسې وسیله مې هم نه لرودله. نو په دغه حالت کې چې جب کې مې پیسې نه وې، او داسې خولي را باندې راغلې، او د ضعف حالت را باندې راغلی، چې دا هم زما ډېره کمزوري وه. او بالاخره موټر ته مې ویلې کوز مې کوي چې عملته کوشم، دا بده خاطره. او د دې په وړاندې بیا بل د خدای نصرت را سره و، چې هغه کله پوهنتون کې یو دوه هفتې وروسته یوه خارجي راځي په تالار کې، ټول افغانان غواړي، او زه ما اوږده ږیره و، زه آخر سر کې کېنستم. ما د څه فکر کوو چې ده به ماته توجه ونه کړي، خو دا محصلینو سره هغه کوو چې تاسو افغان مهاجر یاستئ، تاسو سره به مونږ څه کومک وکړو، سکالرشپ درکړو، چای درکړو، چای درکړو. په آخري لحظو کې ما ته فکر شو، ما ته ویلې کولی شي چې تا سره یو عکس واخلم. ما مالې ولې نه ولې ته څنګه راغلی؟ ما ورته ویلې ما زه خو کابل پوهنتون کې استاد یم، دلته راغلی خپل محصلي کوم، ولې څوک تا سره مرسته کوي؟ ما مرسته څوک نه کوي، هغه خپل مصارف په خپله برابرو. صرف زما نوم یې واخیسته او بس لاړ. څو وخته موده بعد زه سخت اقتصادي ستونزو سره مخ وم، یو زنګ ماته راځي
راته وایي چې دا فسکالرشپ تا دپاره منظور شوی دی او راشه د چاته بنک نه پیسې واخله. تا ما دپاره د ژوند یو بله ډېره ستره خاطره وه چې نه راته چا واده کړي وه نه بل نه بل. نو ما ته زنګ راځي چې راشه دولس زره کلدانې ته راغلي دا وخت چې هغې سره ما خپل تحصیل مخته یوړو فامیل سره مې مرسته وکړو.
ډېر مننه پوهان زاکر الله ساپی وو زموږ د دې ورځې میلمه. له تاسو ډېره زیاته مننه پوهان صاحب او له تاسې اورېدونکو هم منندوی یو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.